په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خپرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخې لدې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمې ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبه په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بند کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل، تر پېښورې ویزو بی ویزی انتګرا تک کوه. او پاکستاني موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډېری ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگانه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغنده وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ مرکز وشتل، او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوي برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبخې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. زیلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل، څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې او د دې هیواد پر ثبات ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بېرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورت او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه باروړونکي، موټر ډریوران، عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي لارې او کوڅې د پخې کړي ورته او ښاري نظم د بیرته ټینګ کړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پلاشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر اداو څرخي.
دلته دلی ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندۍ وویشتل.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
تیرو دوو ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جیشنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلي قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی اجازه کړي. پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغنده وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لر را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته وبخښئ، د دوو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړې دي. دوی په دغه خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو ته راوتلې دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونی ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کیدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درناوی قدرمن ولی صاحب، تاسو ته ستاسو پروګرام تکنیکی همکارانو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې د تیرو نیمای پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موضیګریګان د افغانستان په حق له سړی وویني، د هغې په اساس، د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیلهمند نه شي پاتې کېدله. ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له او د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې خنیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاړی په اساس وي. یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نشم کولی چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم هغه دا چې دوی به هغه کوم خیرازي نیت چې ته هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف ده چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ته نه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستانه وتلې ده په تېرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلي دي په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو د ګاونډیانو هیوادونو یوه همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو پام دی ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا پېسلا تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځېږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې را ولاړوي ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي او د سو استفاده کولو دپاره افغانانو ترخې تجربې ګاللي. د ده نه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هره مسئله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تېر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه یې په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې یو میلیون کسان بېرته ورلېږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظ په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا د ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا وایم چې دا پخپله ستونزې زیږي. دا څنګه کېدی چې امنیت راولي او دا پخپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي. دا د په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي هغوی باندې فشار راولي. دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان که لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو سبا ته به زمونږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا به مونږ هماسې کوو. دلته د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس تاسو وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدنه کولای شم
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سره ذکر شاسادات چې د افغانستان په اړه د هند ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستۍ څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریکاو. په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لوبولی شي او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لرنې زو د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په مخه د پاکستان او افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې چې تیره ورځ ترسره شوې به نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو له تېرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په موخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والي ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوی و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شوی د اسلامي امارت چې کوم مسولین دي په تورخم کې د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس یې تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري. همدارنګه بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک غونډه داسې بے نتیجې پای ته رسیدلې ده. نو فلحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څو جزئیات ورنکړل. هم مهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازې تړل کې دوه دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص ده. هم دوی ته هم مونږ ته درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم ده. همدارنګه زمونږ نقص هم ده د مخته ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه. یعنې د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده ځکه پر یاد لاره ډېر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور له مخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن رینا عدنان شفیق د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داود اپریدی برخه اخیستې وه او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستې وه. جیو نیوز لیکلي د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله له کوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندېښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړۍ میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ایران بیګه د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو متحدو ایالتونو دا حمله په کلکه غندلې. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دې توغندیو د امریکا انتحصات ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد اکل پر رپورټ کې اوري.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوز د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دي لګېدلي او نه دي زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښاري نظم او ښار ته یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کېږي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلی پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټارې هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پکې کړي څو ښار له څلیو پاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرته نه ډېره مننه، خو زموږ یوه ستونزه ده چې زموږ کوڅې نه دي رغول شوي. خټې، اوبه، بارانونه ټولې خامه دي،
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې ترڅنګ د میدان ښار یو شمیر نور ځایي اوسیدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی او د دې ترڅنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپله توجه زیاته کړي.
د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکاري ځای باید معلومي، خوراک پروشي باید معلومه، پسې دواخانې ځای معلومې، دلته نه دواخانه معلومه ده، نه تر کاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول دې ته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلومې، ترکاري پروشي معلومې، دواخانه معلومه.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلینو وایي چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلي کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلینو وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره شوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکي مدیر میراغا شهیر وایي
ته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سند بندۍ موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندۍ رامنځته کړو او د هر سند کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کې د ستاسو مخکې دلی په خار کې څنګه غنغونه او څه بنظمی را مایته سویو او د کراچۍ او د سپروشان زیات سویو چې په دې سره د خار غیر منظم سره او پیادهونه باندو. نو په دغه اساس موږ یو کمپاین مخته واچو چې په دې کې زیاتره ټول ګوننه هم را سره هم کار و او د دغه کراچۍ لپاره موږ ځنګړی ځای تعینو.
لا دې ټولو سره سره د میدان شار یو شمیر کراچۍ چلوونکي هم د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګې قلې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې.
د تخار په ینګې قلې ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم یک جوړی شم. مدت دو
سموګ دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لورې ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګې قلعه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي پخوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګې قلعه، چعاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د آمو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
دا ګاوز چې تاسو وینئ دا ګاوز پخوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو. اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندانو ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. پخوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید د طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګو، خرګوش وو، گاوه وي، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړلې. دې جن لاړه خو تاجکستان خواته ځنګل لوبو خواته پورې وته. خو تاجکستان سره نږدې هغه بیخ کې د غو په ساحه کې ځنګل شته ده، اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا پخوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د آمو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیواناتو مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستا استاد پیغام در کړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه ایسه و چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړه ولر دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاس خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي. پلمی جوڑی کمیشن کارانو پیسی خوڑلی دی او مم کم اسناد ندر وستلی کم دقیق معلومات ندر کر صبر رو کنوبت کے پروت دے صبر دے دا پنوبت باندے خلقو تور کر کی تور اسے اس طرح کیوں نش
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث اوریدلی شئ چې